یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
نوې برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیل
اورزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې
دا ټول خلک د دغه لپاره ورسېږي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک د غو خلکو مقابل باندې د سلاوی راپورته کړی
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي
موږ د غره دوا د زیتون لیلنه شمکه او یو بل پر
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوز د افغانستان انکشافات له نږدې څاري د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفه ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصیل سپینه مړی وای سره لدی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پرمیشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي د سپینه مړی وایاندې جین ساکی پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوي نه دي په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو طالبانو شمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حمله نه کوي خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري نوموړی چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د یو اچیا ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولی او زیاتې کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولی دا درسته نه ده ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود جنرال میلی د غراز ویلی چې له دغه پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دی بریالي شوی چې د کوم ولایت مرکز ونیسي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم چې له جنرال میلی سره یو ځای د کانګرس استمایا غونډې ته څرګندونې کولې وویل د طالبانو دغه پرمختګونو له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی درولی هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې د دې هیواد د ځواکونو د استلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي ښاغلی آستن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مختصي او نمخې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدانو د ځواکونو د وتلو بهیر هم خوندي کړی دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د میل میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 بشپړی شي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبري کړې دي د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویبپاڼې پر اساس رحمان له خپل ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبري وکړې د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پول لري دوی وویل په افغانستان کې اوسنۍ حالت د کړکیچ د زیاتېدو د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي دوی د خبرو لاري د افغانستان د جګړې پر پایته رسیدا ټینګار وکړ دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستيال مرشي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وته موبایل کې د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پښتني او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداري ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیرونی په خپل کور کې ل بهوشه کېدو وروسته روختون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سرکړی خوایې گزار خوړلې دی. نیوټرنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شرط نشته د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. ل دې راپور سره سم تر اوسه پوری په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حمله مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخسته. یو خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بي پيلوټ الوتکې په کارش کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانې له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د وران کاری خبر ورکړی و.
اسمت سروان چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل، کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دی به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه داسې وخت کېږي چې په کور دننه د افغانستان په ګڼو سیمو کې د بهرنیو عسکرو د وتلو له پیل راهیسې جګړې تیزې شوې او ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمد چې افغان پلاوی سبا پوسپینه مانی کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمیر نور جکپوري چارواکي شامل دي. د هیئت تیر شپه نا وخت له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند وي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې
توسې کوم کار نه وکړ. ارک په بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی په دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لا ساجی راډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دی ورګرځ شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوري افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خدا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
چیر وختو کې اشتباهان لري چې طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نظر وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو دی ولسوالۍ سقوط ما دا نه دی چې حتماً به دا به مرکزي بلاغه به کارونه هم نشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپورې پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و موردل چې افغان ولسمشر امریکا ته تللی له یو لوړ پوړي پلاوي سره، دغه پلاوي کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، ګڼې ښځینه سیاستوال او فعالان هم شته. دوی به هلته په امریکا کې د ولسمشر جو بایډن او نورو چارواکو سره وګوري. د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغان پلاوی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه له دغه هیواد خپل وروستي سرتیري باسي. داسې وخت چې افغان حکومت ته تر بل هر وخت زیات د امریکا ملاتړ اړین دی. دا چې واشنگتن ته د افغان مشرانو له دې سفر څه تمې کېدلی شي، په دې اړه اجملاند د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او څېړونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې له یوې خوا پرله پسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، له بلې خوانه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کېدای شي.
د اساس وخت افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګا دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی له منصپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا څه شکونه شته چې خی امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه د مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې له طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې هم داسې ځینې نخې نخانې شته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسم هم داسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړه غم لاتړ چې ژمنی شبي دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکي؟
البته دی دوهیب موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې چې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبانو هغه څه چې وعده کړې وې هغه یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل غژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مضبوط شي. دغه کار ونه شو، طالبان له دغه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنی نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړی ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت د امارت پیسې نه پیژني. اما د افغانستان حکومت د افغانستان حکومت پیس پیژندل لري.
جلالی صاحب د تاسو فکر باندې وسنۍ شرایط او حالات ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دي، پر لپسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولای شي له افغان حکومت سره او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولای شي او څه توقع تنې حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی دا ده چې د افغانستان له امنیتي قواوو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواوو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي، اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي. که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقیقا منځ نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګورئ، د طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواوو له نظره وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواوو له اشتباهګانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر څخه د توقعاتو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
کړ. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هیلمند ده چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل تر سپتمبر میاشتې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، د امریکا د مرستو دوام یوه مهمه مسله ده. جمهوري ریاست هم تمه ښودلې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به امریکا ته د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او انکشافي برخو کې د همکارۍ او پراجلبولو هم بحث او خبرې وکړي. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې په بیلابیلو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نوي فصل او د اقتصادي همکارۍ په دوام خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا تر دې وړاندې له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سپتمبر تر 11 نیټې وروسته به هم امریکا خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یکاولنګ د ریسو فوارت د جوړولو کار شپېته سلنه بشپړ شوی. دغه وارت چې د شمال او جنوب دهلیز شمیرل کیږي، په ګټې اخیستنې سره به بازارونو ته د خلکو د کرنیزو محصولاتو د لیږد لپاره اسانتیا برابره شي. د افغانستان د فواید عامې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وارت د 133 کیلومتره په اوږدوالي او 10 مترو په څور د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ د سمنګان له د ریسو ولسوالۍ سره نښلوي او د شمال جنوب دهلیز شمیرل کیږي. د آسیا پراختیا بانک د دغه وارد د جوړولو لګښت ورکوي. د دغه وارد د جوړولو کار سناسه شپېته سلنه بشپړ شوی او ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.95 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د کرونا په اړه یو راپور. په روسیه کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. بندیزونه هم لدی عمله ډیر شوي دي. تر دې وروسته فرانسې روسیا د سری کرښې د هیوادو په لیست کې داخله کړ چې د هیواد ته او لدی هیواد فرانسې ته د خلکو سفرونه سخت شوي. په دې اړه باندې احمد شیبر جزئیات راټول کړي او سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا یالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیه د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړی ده چې په سره کې شکیده. د سری کې شی وادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډیر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاشت په روسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې په روسیه کې د کورونا پیښې نږدې 9000 ته رسیدې او د جون تر 13 د پیښې تر 1200 اوښتې دي. چله دې سره د روسي پيوشمل سیمو کې قرنټین سخته شوې ده. د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین په دغه شار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر نه بشته می تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازنی سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې په کې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د روسیې د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې یو زریه او یا کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړ شوي او ټول مثبتې پیښې 2 سل ویټ زره 1 سل او 1 تر رسیدلې دي. د فرانسې د حکومت بیان ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرشي په هیوادو کې داخل شول چې له دې سره د سری کرشي ټول هیوادونه 21 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبی افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغه هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د وی اونۍ په مخه باید قرنټین شي. د دغه هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغه باید لس ورځې قرنټین شي کنه زر ایرو به جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبت پیښې یو ځل بیا زیات شوې دي. پرون په څلور ساعتونو کې تر 1,15,000 ډیر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغي اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اند جانسن واکسین 3 ملیونه ډوزه واکسین استوي.
زړګي می غواړي غې ګورانه حالت بل ډول دي، راغاړې نوځي جانانا لات بل ډول دي، وراغاړې و نوځي جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي په ځوانا لات بل ډول دي، راغاړې نوځي جانانا لات بل ډول دي، وراغاړې و نوځي جانانا لات بل ډول دي. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شام مات.
روزګان کې سلګونه کسانو د افغان پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې پورته کړې. دغه کسانو لډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سوله غواړي او که وسلوال طالبان جنگونو ته دوام ورکوي نو د افغان ځواکونو ترڅنګ به دوی ودرېږي او د طالبانو پر ضد به وجنګيږي. د دغه کسانو شمیر چې سلګونو ته رسیدي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپل کړي. یادو کسانو پاکستان هم په افغان جګړه کې ښکېل یاد کړ او پر پاکستان یې غږ وکړ چې له افغانستان څخه خپل لاسونه د دوی په خبره باندې قطع کړي. اخوا طالبانو بیګا په یو مفصله اعلامیه کې دغه کسانو ته چې د دولت ترڅنګ وسلې اخیستې دي ګواښ کړی چې د دوی لخوا به وځپل شي. که څه هم افغان دفاع وزارت ویلي له دغو وسلوالو ولسی پاتونوالو با په بشپړ توګه ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل لو روزګان واوري.
دا شغونه پاترین کوټ کې د هغه کسانو دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسیله پورته کړې.
افغانستان هم چې بابا د افغانستان نوم ګټل د افغانانو د افغانستان د جمهوریت
غواړي. دغه کسانو چشمیر سلګونو تر رسیدي او سپکه او درنې وسلې په لاسونو کې وي نن د ترین کوټ شار واټونو تر وتلې و او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د زور للارې د واک د ترلاسه کولو هڅې نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاتونوالو مشرۍ کول ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسی او صلح راسی. دا ټول خلک په دغه پاسونی دا ټول خلک د دغه لپاره ټول سوي دي چې کچیر نه کوي. دا ټول خلک د غو خلکو مقابل باندې دغه سلاوی راپورته کړی دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غشتنه ده. دا خلک دغه لپاره
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې محل د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي او ګڼ شمیر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. د 215 متل کلی اردو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړی چې یاد ولسوالۍ د نظامي شورا او کمیسون د ګډې پرېکړې پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامي بیز ترینکوټ ته انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې. په اعلامیه کې راغلی دی چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ یې وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامن نبیل هم نمیږم، 118 کسان را وستل دي چې هر ځای دښمن اول موږ زاري ورته کو چې سولحه وکړي، سولحه وکړي، سولحه وکړي، سولحه ونه کړي چې هر ځای هر کمر باندې الته به موږ وځو پوه خپل د امنیت ځواکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی د حراوت جراوت اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولحه وکړو، نور به دا جنگ ته د پای ټکی کېږدو. دا څلوېښت کاله زموږ دولت در بدله شوی دی، کوټ کوټ شوی دی، ډېرې وینې بهیدلې دي، نور بس دی. اما که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سولحه ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلا حکومت غواړئ، دا موږ واده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې د چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
اوس به هم ورشو نورستان ته. هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې درمل او امکانات نه لري، نو دوی بیرته خپلو دودیزو درملونو ته مخه کړي چې هغه د غرونو لوبوټو او ریښو څخه د درملو لپاره استفاده ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اته کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دی، وای له څو کالو را په دې خو له محلي درملو او جړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله، چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبي درملو نمونه هم هیر شوی. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخواني بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
دې غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکو یغه دغه شی مو استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مو ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مو نه ارشوه دی اوس یلی سره دلته زیس دوره د کلینې مو ته نږدې دی دلته دوا نشته پیندې شپه و میاشتې چې دا دوا دغه خارج دی هیڅ نشته دی دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دی په تکلیف دی.
صاحب داد همدرد هم د ویدیز نورستان اوسیدونکو ریبای په روغتي مرکزونو کې ډاکټرانو او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو لامل بندې شوې دي. نه څوک له بل ځای درمل راوړل شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالول شي، نو ځکه بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډیر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده، ډاکټرانو د ماشونه هم نه دی ورکړل شوی. خلک یو ځل بیا په خواني د دستور تر غزیدل دي په خو محلي دوا به خلکو جوړو غن استفاده کو. د نورستان خلک یو ځل بیا مغ په خواني حالات ته ګرځول شوی دي.
د دوی په خبره چې په خوای د ګیډي دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقه لپاره شمکه، د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنۍ او نور شیان کارول، چې اوس د همدی شیانو کارول ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټرانو او صحی کارکونکو به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري، نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عام روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو تماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وای چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټونو او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ستونزې د عام روغتي وزارت او ارک سره شریکه کړي ده. خلای هم د حل سرک نه لګيږي، نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالۍ ته ورپېژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد